درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دي. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو، خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره 110 میلیون ډالر ځانګړي کوي. د شبکې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې هیله لري له دې پیسو به چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارې ته سپارل کیږي، په ټول افغانستان کې تر 2,000,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د زده کړو لپاره د نړیوال مشارکت اجرایی رئیس لورا فریګینټي وویل چې د مرسته به افغان ماشومانو ته د زده کړو لار هواره کړي او همداراز به له هغوی سره د زده کړو په برخه کې د سویې په لوړولو کې مرسته وکړي. د دې شبکې په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې د دې مرستې څه باندې 9.5 میلیون ډالر به د یونیسف له لارې ولګول شي او 5 میلیون ډالر نورې به سیف د چلډرن موسسې ته ورکړل شي چې د زده کړو د کیفیت پر ښه کولو یې ولګوي. د استرالیا حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان د خلکو او هغو افغانانو د ملاتړ لپاره چې ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي 6 میلیون ډالر مرسته کوي. د استرالیا د بندرونو چارو وزارت پرون شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې تازه په جنیوا کې د کډوالو په نړیوالو غونډه کې ژمنه کړې چې 215 میلیون ډالر مرسته به وکړي چې له دغو پیسو څخه 6 میلیون ډالر افغانانو ته ځانګړي شوي دي. همداراز 215 میلیون ډالر په میانمار او بنگلاديش کې د روهینګیا خلکو ته او 10 میلیون نور د سودان د خلکو ملاتړ ته په پام کې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د بندونو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ احمد تکل نن په اکسپانه کې لیکلي چې ښاغلی متقی د ترکمنستان له بندونو چارو وزیر رشید مرادوف او ورسره ملګری پلاوی سره پرون د هرات ولایت په تورغونډۍ کې وکتل او ویبل چې د دې پروژې د عملی کار پیلېدو ته لار هواره شوې ده. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اسگزی پرون خبرداري ورکړ چې د طالبانو د حکومت له لوري ترهګرو ته د پناه ورکړه او ملاتړ به ویچاړونکي پایلې ولري. د چې په یو خبري غونډه کې خبري کولې وویل چې پاکستانی چارواکو طالب چارواکو ته په ځلونو وریاده کړې چې هغه ترهګر پاکستان ته وسپاري چې د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. پاکستان په ورستیو کې د افغانستان د طالبانو پر رژیم د ټي ټي پي په خاطر فشار زیات کړی دی، خو افغان طالبان وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد پر ضد د افغانستان خاوره وکاروي. د مهاجرت نړیوال سازمان پرون وویل چې لشتلژه یو شپته کډوال د لیبیا ساحل ته نږدې په یوه بیړۍ کې ډوب شوي دي. د ادارې له پیښې د ژغورل شویو کسانو په قول ویلي چې په بیړۍ کې چې د لیبیا له زوار ښار روانه شوې وه د ښځو او ماشومانو په شمول شپږ اتیا تنه سپاره وو. د مهاجرت نړیوالې ادارې په وینا له لیبیا څخه د مادي ترانې له لارې چې عموما کډوال پرې ځان اروپا ته رسوي سږ کال تر 2,200 کسان په اوبو کې ډوب او بې درکه شوي دي. او په یمن کې د حوثي یاغیانو یوه ویندوی پرون وویل چې د عمان په منځګړتوب یې له نړیوالو خواوو سره په سور سمندرګي کې د خپلو عملیاتو په باب خبرې پیل کړي دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د حوثیانو ویندوی محمد عبدالسلام وویل چې عمان په دې برخه کې منځګړتوب کوي، خو تر څو چې پر غزې یرغل دوام لري او غزې ته د بشري مرستو مخه نیول کیږي دوی به خپلو اقداماتو ته ادامه ورکړي.
تر شنه آسمان لاندې
سلامونه ستړي مشه. د ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته مو زه سفیو لاستان اگزه خراغ لاستویم هله منیم خاو روغو سه. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې نن له پاکستان د افغان راستنو شو کډوالو د ستونزو په تړاو بحث لرو. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو مرستندوی مؤسسو خبرداري ورکړی چې کله دغه راستنو شو خلکو سره په وخت مرستي ونه شي نو یو لوی ناورین رامنځته کیدای شي. د ساړه ژمي په درشل کې د لکونو افغان کډوالو اجباري ستنول هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان وارد مخه له سختو اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی، دا اندیښنه زیاته کړي چې ګڼ شمېر دا خلک به له ژمي ونه وځي. په تېره بیا دا چې د شمېرو په اساس شاوخوا 80% راستنېدونکي واړه ماشومان دي او هغه خلک چې ښایي په اول وار خپل پلرني ټاټوبي ته راستنېږي. تر دې دمه لږ تر لږه 15 لکه افغانان، زاړه واړه ښځې او سړي له پاکستانه راایستل شوي چې یوه لویه برخه یې په بېلابېلو ولایتونو کې یا په موقتي کمپونو یا هم له خپلو خپلوانو سره اوسیږي. یوه برخه لا هم په تورخم کې په موقتي کمپونو کې اوسیږي چې هر یو یې په تېره ښځې او ماشومان له ستونزو سره ګیر دي. دا چې د دغه ساړه ژمي په درشل کې تر ټولو مهمه د سرپناه او خوراک په برخه کې څه کیږي او واقعا هغه څه چې ضرورت دی ونه شي، څه به پېښ شي په دې مورد او هم تر څنګ دا چې د هل لارې څه کیدای شي، دولت څه کړي دي، د طالبانو واکمنو چارواکو آیا په خپلو ژمنو عمل کړی دی، که څنګه نړیواله ټولنه د دې تر څنګ چې طالبان یې منځوي کړي او مرستې ډېرې نه کوي نو څه کولای شي. په دغو ټولو مواردو په نوبت د بحث له ګډونوالو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکی او د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي غړی ښاغلی ازرخ شافیزي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې اول مرستیال محمد یونس مومند، د اقتصادي چارو متخصص او د پانتون استاد ډاکټر عالم خان احمدزه، او د چارو شنونکي او د متحرک اقتصاد د بنسټ مشر صدیق منصور انصاری. د پروګرام په دې برخه کې له ښاغلي افزي ته راغلاستو. ښاغلي افزي، ستړي مشه تر څو چې نور میلمانه راځي، زه غواړم له تاسو اول بحث له تاسو شروع کړم. د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو دغه اندېښنه چې د ژمي په درشل کې دغه خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي او ښایي لویه برخه یې له ژمي ونه وځي، په تېره ماشومان حتی د مرګ له خطر سره مخ کیدای شي، دا څومره حقیقي ده او واقعا آیا دغه ستونزه څومره جدي ده؟
سلامونه اونیکې هلې تاسو ته، هم درنو همکارانو او همدارنګه زما ملګري او همکار ښاغلی حاجي یونس خان مومند د هوټل تجارت سرمایهګذاري لومړی مرستیال، او همدارنګه ښاغلی منصوري او نور دوستانو ته، او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې تقدیموم. دا خو متاسفانه واقعي خبره ده چې د افغانستان معیشتي د خلکو معیشتي وضعیت ښه نه دی او په بحراني حالت کې قرار لري، او که چیرې مخنیوي نه شي فاجعې خواته تلوني، نو دا عیسایي کسان متناقض دي، کله یو شی وایي کله بل شی وایي، او د عیسایي بنسټونه هم داسې نه دي لکه چې یو تحقیقي عیسایي دي. خو په هر صورت هغه شی چې ټول خلک ویني دا دی چې د افغانستان د خلکو فقر تر حده څخه زیات دی، او هغه زموږ ضعیف اقتصاد کوم چې شتون لري ویل که د ملي مرستو د مالیتونو له مخې او د خارجي مرستو د قطع کېدو پر بنسټ
من نکم حافظی سب. دی افغانستان شاوخوا 1,000,000 یا 3,000,000 شاوخوا کډوال په پاکستان کې اوسېدل، او لدې ډلې دغه د 15 لکه اوس راستن شوي دي. د دوی اصلي مشکل اکثر چې دوی وایي حتی د خوراک او څښاک نه مخکې دوی د سرپناه شکایت کوي. فکر کوي چې دغه ستونزه حل کیدای شي، خصوصا په دغه یخ ژمي کې چې په کابل او په نورو سیمو کې هوا منفي کیږي، او حتی په خپله تورخم او سپین بولده کې چې کمپونه همدلته جوړ کړي دي هوا د شپې لخوا سړیږي، یعنې سخته ده چې حتی په ګرمو سیمو کې هم دوی اوسیږي د شپې لخوا. خصوصا د دوی دغه ستونزه څه رقم هواریدلی شي؟ آیا دولت کې دغه وس شته چې د دوی لپاره مناسب ځای برابر کړي، که څنګه دوی خوشمنی کړي دي؟ مګر فکر کوي چې واقعا دا وس لري دولت؟
اول خو تاسو ته دا ارز وکړم چې دا 10 لکه کوم چې دي دا د پاکستان د رسمي ادعا له مخې هغه غیر قانوني خلک دي چې هلته اوسېږي، یعنې چې اسناد نه لري. او هغه نور خلک چې د یونسیار یا د ملي مؤسساتو اسناد لري یا هلته پانګونې کړي دي یا نور اسناد ورسره دي د اقامت پاکستان که هغوی هم موږ نو تر درې میلیونه څخه زیات خلک هلته اوسېږي په پاکستان کې. ما دا اول اصله کې وباسي او ویل دي چې تر د جنوري میاشت تر پایه پورې به کم له کمه یو میلیون وویستل شي غزه څخه. دا خو ډېر یو سخته ناورین ده په دغه بد او نازک حالاتو کې دا خلک ایستل بالکل جفا ده په انساني لحاظ او د ګاونډیتوب د اصول سره هم برابر کار نه ده او د اسلامي عاطفې سره هم برابر خبره نه ده. اوسنی دولت چې یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دی یعنی هغه کاذب یا په اصطلاح مصنوعي رونق چې په اقتصاد کې شتون درلودل د خلیجي قواوو پر بنسټ او د بینالمللي مرستو پر اساس هغه اوس شتون نه لري او افغانستان په خپلو عوایدو باندې او د $30 میلیون په اونۍ کې زموږ اقتصاد ته تبعیض کیږي په هغه باندې چلیږي او دا د افغانستان د خلکو د ستونزو په پرتله کافي نه ده. دا نوی خلک چې راځي د نوی پاکستان څخه د ایران څخه هم ډېر خلک شروع شوي دي او نور هم را روان دي. نو زه ګمان نه کوم چې حکومت وکولی شي چې دا خلکو ته کورونې جوړ کړي، دا خلکو ته پناهګاوې جوړ کړي، دا خلکو ته خواړه او لباس او د سون مواد ور ورسېږي او په عین زمان کې دا روغتیایي خدمات هم ورته برابر کړي. دا ډېره مشکله خبره ده ځکه چې په افغانستان کې دا سیستمونه اوس ویجاړ دي. مخکې هم عمران خان نه درلودل خو پس له هغه چې دا مرستې د ملي مرستې کمې شولې زمونږ کیفیت د صحي خدمات هم ډېر راټیټ دی او د ساختماني چارو کله چې یو میلیون نفر ته کنکور جوړ کړو مشکله خبره ده.
او امدا د ساختماني چارو مثلا ما غوښتل چې تاکید لک پیزیاتو کو پر صورت بیا هم تاسو ته خیپ بل ورکینو بعد در کو زکه چې د روغتیا مسله په اخر کې به بحث ور باندې وکړي د غوړستنو شو سره روغتیاي ستونزې څومره دي او څومره دي اندېخنې دي چې افغانستان ته ځینې وایروسونه لکه پولیو او ځینې نور بیا سره یا توکلی پر صورت. مننه کوم اوس هم ښاغلی صدیق منصور انصاری په لاین کې دی. انصاری صاحب سړي مشه پروګرام ته خیر راغلی. اول بحث هم دغه د سرپناه مسله ده چې ژمه واقعا سوړ ژمه دی داسې ښکاري او په کابل کې په ځینو نورو سیمو کې ساړه وي خصوصا د شپې لخوا. دغه 15 لکه کسان چې اوس را رسېدلي دي او نور هم درګرد را روان دي د تورخم او سپین بولدک له لارې د دوی د سرپناه غم څنګه خوړل کېدای شي، سمدستي څه کارونه کېدای شي؟ ځکه چې دولت خو ویلي دي چې موږ کار کوو مګر واقعا دا وس پکې شته چې کار وشي کړی د دوی لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد ستاسې خاطري حافظي همکارانه او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. لبد مرغه مو گوتار سی چې څومره وینو د افغانستان شته وګړي چې د نن یا پرون هم د ملګرو ملتونو سربنچی په خپل راپور کې دا څرګنده کړه چې 2/3 برخه افغانان له شدیدو ستونزو سره مخ دي، هغه خوراکي امکانات او اقتصادي ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. هغه پراخ بهیر چې د افغان مهاجرینو د بیرته راګرځولو او په زور راشړلو له ایران او پاکستان نه پیل شوی، دا هم یو بل ستر بار دی په داسې یو ستونزمن اقتصادي حالت کې چې افغانستان شته حکومت او په خپل افغانان ورسره مخ دي. د اقتصادي رکود حالت خو څه چې اقتصادي وضعیت له سقوط سره مخ دی. خلک د افغانستان صاحب تشریف لري، تاسو هم همیش راپورونه لري. دا سمه ده چې د حکومت اقتصادي وضعیت به لوړ ښودل کیږي چې عواید زیاتیږي، د ډالر نرخ د افغانۍ په مقابل کې راپریوزي یا د افغانۍ نرخ لوړیږي، مګر دا حقیقي اقتصادي پرمختګ نه دی بلکې کاذب اقتصادي پرمختګ ګڼل کیږي. یا هم هغه څه دي چې په افغانانو یې شرایط سخت کړي. که موږ تاسو دا غواړئ وسنجو په مختلفو لارو د تیرو حکومتونو په نسبت پر افغانانو مالی لولې شوی او د اشرف غنی د حکومت پیخی کیږي هغه چې به هغه او دغه ټیم مختلف مالیاتي حوزو ته ټارګټ ورکولو یا به هدف ورته ټاکلو چې تاسو به ساکل دغه مر او اې دراتولوي هغه به په ولس فشار راولو دغه سیمه غوړېدلې چې مالیاتي حوزو ته هدف ټاکل شوی او ورته ویل کیږي چې د غمره اواید براولي مالیاتي حوزې هم په عامو خلکو د جایدادونو په خاوندانو د کورونو په خاوندانو او په هټیوالو سوداګرو او په دوی مالیات په ډیر بی انصافانه شکل وروي او دا مستقیم تاثیر د افغانستان د عامو خلکو په ژوند کوي ځکه هیڅ سوداګر د هیڅ جایداد خاوند د هیڅ پټي او کاروندې خاوند او د هیڅ صنعت خاوند دا تاوان ل خپل جیب نه ور کوي او نه هم پوله پټي ورته ګرځوي او نه هم تاوان غالي بلکې باندې بیچاره او مظلوم او اخیری هغه فقیر او خلکو باندې فشار راځي چې دا موږ یو ستر بی انصافي ګڼو کدا د حکومت د رهبرۍ د خوانوي او که هم د هغه خلکو په مشورو وی چې تیر حکومتونه ملستونځو سره مخ کړی وو او غواړي په دې توګه د شته حکومت نه هم خلک د قرار په ځای فرار وکي کاغذ مالیاتي فرار وی کاغذ د خاورې پرې خودل وی کاغذ د سوداګرۍ او صنعت او اقتصاد سقوط وی کاغذ د مارکیټونو او د بازار سقوط وی ځکه خلک چې نرخونه لوړ شي ور باندې هغه د پیرودلو ورتیا ونه لري نو پلورل کمیږي سوداګري سقوط کوي او د خلکو ژوند لستونځو سره مخ کیږي د دې ترڅنګ کله چې د خلکو ونه لري د سرپنا په برخه کې د سوند د توکو په برخه کې چې په دې جمی کې خلک ور سره مخ دي نرخونه کوم غوتاتي وینو د دغه مالیاتو او نور ستونزو لامل ډیر لوړ شوی دی د دې ترڅنګ موږ غوتاتي وینو چې د کاروبار نشتون کاغه په دولتي دارو کې د ډیره خلک لدان دغه خشوي کاغه سوداګري و کاغه مارکیټونه و ډیر له سقوط سره مخ شوي بازارونه ډیر د سقوط سره مخ شوي صنعتي خارګوټو کې ستونزې را پیدا شوي دي دغه سیز بوګ د کرکیلې مسله د وشکاله لامل او هم د لارو د بندیدا لامل چې د پاکستان پر لور د محصولاتو د لیګل موجود او نور څوار لارې بند شوي او نړۍ سره د سوداګری زیرا کړور کړی په برخه کې د مالی ستونزو چې د پیسو د لیګل را لیک مسایل دي دا ټول د افغانستان په اقتصاد تاثیر کوي تر کومه چې ستاسو پختوی ته راځو هغه د ماجرینو ته د سرپناه مسله ده موږ فکر کوو چې دا لوی او ستونزمنه موضوع ده د ست حکومت لپاره هم چې په دې سول جمی کې خصوصا په هغه ولایتو کې چې هلته دغه تیر ورځ د حکومت ځینو ادارو اعلان کړو چې تر لاس دولسو زیاتو ولایتو کې به د واورې ورخت وي بارانونه به وي او سیلابونه به راوځي نو په دغه سی ولایتو کې چې واوري ووري هلته په کورونو کې ژوند ګران دی د سوانتو کو اخیستل را اخیستل دا ځای خلکو د پاره ستونزمن شوی پاتې لادا چې مهاجر او مسافر افغانان بیر تراشي هغه که کورونا ولري خو ښه خبره ده ک گاونډیان او خپلوان دوستان ور سره ملاستي وکي دا لوی خبره مګر کدی په خیمو کې اوسېږي دوی په پنغالو او کمپونو کې ځای پر ځای شي هلته د هغه کمپونو د پاره د باران د وبو د وتلو غزیر برایي سیستمونه دوی ته د تراک د وبو رسول هغه ته د تشنابونو او یا هم د ضرورت نور وسایل او امکانات برابرول دا په دې ځمې کې ډیر سخت او ستونزمن وي موږ هیله لرو چې په دې برخه کې شته حکومت هم نه یوازې د مهاجر افغانانو د ژوند په اړه بلکې د ټول افغانانو د ژوند او اقتصادي پرمختګ په لاره کې د خلکو سره یو ځای همغږی شي. هغه امکانات او هغه بودیجی چې د افغانستان په مختلفو وزارتونو کې د افغانستان د همدې خلکو لږې برازي کاغذ د ترانسپورت وزارت دی که خاروالی دی که نورې دي لشته خالی ځمکونه په استفادې له خو فرصتونو نه په استفادې دغو وزګارو خلکو ته د کار او زیار زمینه مساعده شي تر څو هغوی وکړی شي ځان ته د سرپناه د خوراک خاک او د سون توکو او نورو پرمختګونو که هغه تعلیم دی که روغتیا ده او که نور د الباسی او یاسی او باتی مسائلی دی دا پخپله تمویل کړی شي.
مننه کوم له توضیحاتونه مو. ښاغلی حافظی، یو څه چې ټولو ته معلومه شوی په افغانستان کې خصوصا په دغسې بحراني حالاتو کې که کرونا وه یا تر هغه وروسته ځینې نور مسایلو اوس د کډوالو مسله ده، په دغسې حالاتو کې خصوصا په ژمي کې دا د نرخونو بې ساري لوړېده، په دې مورد باندې راته ووایه او خصوصا دغه اوسني بحران سره د مبارزې لپاره داسې څه ستراتیژي په کار وه، باید وای نه وای، څه کول په کار وو چې اوس دغسې حالاتو سره چې موږ ګیر یو باید نه وای ګیر شوي؟
لکه چې ښاغلی همسایي صاحب وفرمایل، موږ یو بحراني حالت کې قرار لرو او دا بحران نوی خبره نه ده. پخوا څخه افغانستان د فقر او بېګاري سره مخامخ ده او زموږ اقتصاد داسې یو متعارف مقتدر اقتصاد نه ده پاتې شوی، او یو څه رونق چې راغلی وو د شورویانو د یرغل په وخت کې پس له هغه د داود خان په زمان کې او اوس مهال دا ټول د بهرنیانو په مرسته وو. که نغلو بند جوړ شوي دي هم خارجیان جوړ کړي دي، که مایپر سړک دی جرمنان جوړ کړي دي، که کانال د ننګرهار وو شوروي اتحاد جوړ کړي وو، کجکی او دالا بندونه وو همدا هم د امریکایانو لخوا جوړ شوي، سړک د کابل تر قندار پورې روسان جوړ کړل، د امریکایانو جوړ کړل، بیا د قندار څخه تر هراته پورې بیا روسان جوړ کړل. حتی زمونږ تعلیمي مؤسسات لکه پولیټیکنیک، لکه پوهنتون د کابل، لکه دا معیاري ښوونځی، لکه اماني لیسه، لکه استقلال لیسه، لکه حدیبیه، یا امریکایان جوړ کړل، فرانسویان، یا جرمنان. نو په دغه ترتیب سره د افغانستان اصلا لکه نور هیوادونه د یو بینلمللي ښه مناسباتو لپاره هر وخت هلې ځلې کول. اوس مهال دا دوهم کال دی چې هغه بینلمللي مرستې کوم چې وي په ټول ساحاتو کې د فرهنګي څخه نیولې تر کرنې او تر پانګونې کتاب ګرځېدلي دي، او چې وخت وروسته افغانستان حکومت پیسې نه دی پېژندلی. او دا موضوع یو خالي یو سیاسي مسله نه ده، په عین زمان کې دا اقتصادي بڼه لري، دا ټولنیز اثرات لري، دا ناامید خلک زیاتوي، دې خلک وتښتېدل او نور هم هلې ځلې کوي چې د افغانستان څخه ووځي. دوی خو قدرونه دي، د افغانستان د خلک پوه خلک دي چې کولی شي چې خپل وطن ودان کړي. نو په دې خاطر باندې موږ څو اړخیز مشکلات لرو، او په اول ګام کې افغانستان یو مقتدر ملي او رسمي سیاسي ادرس ته ضرورت لري. تر څو چې دغه یو سیاسي بستر شتون ونه لري، اقتصادي وده ناممکن ده. مخکې هم لکه چې ما عرض وکړ، زموږ اقتصاد ملي اقتصاد چندان خوند نه درلود. پخوانی ولسمشر هم ویل چې فقر کرخه تر دوه ډالر لاندې ونیسو نوي فیصد خلک فقیر ګڼل کېږي. یعنې په هغه وخت کې هم همدغسې مسله وه. نو د دغه مشکل د رفع کولو لپاره چې حداقل یو پیړۍ دوام لري، ډېر اساسي کار ته ضرورت شته. اول یو فکري محور ته ضرورت شته چې د افغانستان د اقتصادي ودې لاره څه ده، او بیا د هغې لپاره بیا کافي منابع پکار دي چې د هغه نظریات عملي شي. اوس مهال خو افغانستان په بد حالت کې قرار لري، او موجود په خپل داخلي منابع دي، او دا منابع کافي نه دي. او د کړکېچ د رفع کولو لپاره یو سیاسي لوی تعامل ته ضرورت دی، په نتیجه کې یو مشروع او رسمي سیاسي ادرس رامنځته شي. نو کنه زمو خصوصا سکتور خپل هلیلې کوي او لنی کمرغه په یو پنځوسی وادونه کې د افغانستان د مهاجر خلک او سوداګر چې د وادونه کې مشتشي دي د خپل کاروبار په ډیر خسورت سره تر سره کوي. اوس مثلا په دوبی کې افغانان تقریبا شاوخوا $1,000,000 تر نوبر یا دوران د کار لري په کال کې. دا د افغانستان د تجارت څخه یو څه زیات دي. همدارنګه دوی په ترکیه کې په تیره بیا په استنبول ښار کې دوی ډېر سوداګریز موسسات لري، ډېر کاروبار لري، فابریکې لري، حتی کشتیراني لري، معدنو باندې کار کوي، تجارتي او رهایشي اماکن او ساختماني چارو کې دوی کار کوي. په امریکې کې همداسې دي، په اروپا کې همداسې دي، په منځنۍ ایشیا هېوادونو کې او په روسیا کې او په یوروشیا کې او پخوانی شوروي اتحاد هېوادونو کې هم افغانان نه یوازې پیسې لري او کاروبار لري، بلکې خپل بین المللي مهارت او په تجارت کې زیات کړي دي. ولې که چېرته د افغانستان کې یو باثبات منظم او مسؤول شرایط سر پانګونې لپاره رامنځته شي او د افغانستان خلک ځان دلته هوسا وګڼي او دا راتلونکي خپل په خطر کې ونه ویني، دوی کولی شي افغانستان ورغوي. دوی کولی شي لکه چې ترکیې همدغه ترکان چې امریکې او اروپا ته مهاجرتونه کړي وو خپل پیسې او مهارتونه بېرته خپل هېواد ته یې راوړل، او ترکیې اوسنۍ ترکیې چې د G20 یا دغه د شل پرمختللي هېوادونو له جملې څخه یو ترکیه دی. دا د همدغه خلکو له برکته چې په تېر شل کالونو کې دوی وکولی شول چې یو ضعیف اقتصاد د ترکیې دغسې ورغوي لکه چې اوس ډېر مقتدر اقتصادي حالت کې قرار لري. او ټول لپاره په اول سر کې یو سیاسي بستر ته ضرورت دی، او زموږ ستونزې په بین المللي ساحه کې باید حل شي. اوس مثلا موږ د بین المللي مالي سیستم د څخه بې برخه یو، موږ نشو کولی چې خپل پیسې د سپیرت له لارې بیرته انتقال کړو. حتی دا افغانان چې خپل پیسې د خپل کورنۍ ته استوي، دوی مجبور چې د مستر یونین یا د صرافي له لارې واستوي چې تقریبا 10% دا کمیشن لري. نو په دې خاطر ستونزې ډېرې زیاتې دي. په اول ګام کې باید موږ خپل سیاسي ادرس جوړ کړو. بل دا چې د اقتصادي ودې لپاره باید اول موږ خپل مشکلات پر اسمت او پیژنه. اوس بدبختي دا دی چې بخاري حکومت هم خپل مشکلات پر اسمت نه پیژنده. دغه سي ښکارا کول چې دوی هر شی ګلو ګلزار دي، خلک د لوی څخه د مرګ په حالت کې وو، دوی د تونل د سالنګ نشو جوړولای، او ویل چې موږ مرکز دی چارا دی ترانزیت دی منطقې. نو په دې خاطر باندې په اول ګام کې باید موږ خپل مشکلات پر اسمت پیژنو، او دا ومنو چې افغانستان په دې بد حالت کې قرار لري. ځکه چې د مشکل د حلولو لپاره اول ګام دغه دی، تاسو مشکل تشخیص کړئ او پر سبا ته وپیژنئ، بیا پس لاره کولی شي چې لار د حل ورته ومومي. تر اوسه پورې دا اوسنۍ حکومت هم کوم اقتصادي کلندار نه لري، ځکه چې پخوانۍ حکومت یې هم نه درلودل. نو دغه لپاره افغانستان د منابعو څخه ډکې وادي، ولې مدیریت یې ښه نه دی؟ سیاسی مدیریت هم خراب دی، اقتصادي مدیریت هم ښه نه دی پاتې شوی تر اوسه پورې. او که چیرې موږ د خپل کورنۍ کار وکړو په اصطلاح کارخانګي، افغانستان کولی شي چې ډېر پرمختللی هېواد اوسي.
بله، مننه کوم. یو لنډه وقفه به واخلو، تر هغه وروسته به د ازادي راډیو ځین اوریدونکو ته هم وخت ورکړو چې په همدغه مورد باندې خاصه توګه باندې دا چې سرپناوي څنګه جوړېدای شي او په څه ډول باندې له دغه راستنه شو سره مرستې کېدای شي هغه به بیا تاسو سره شریک کړي. البته نمبر د موږ د واتس اپ دی 00 202 300 1111. بیا یې تکراروم 00 202 300 1111. داسې فکر کوم اسانه شو. کولی شي موږ ته زنګ را ووهی، البته یو لنډه دمه به واخلو تر څو چې زموږ ځینې اوریدونکي په واټساپ یا هم په ټلیفون باندې زنګ را وایي. د انصاري صاحب نه به بیرته بله پوښتنه دا وکړو چې ښاغلي حافظي د مدیریت په برخه کې همدا چې لومړیتوبونه باید درک شي دا مسله یاد کړله، او چې څه اقتصادي ستراتیژي په خوانی دولت هم نه درلودله او سنې هم نه لري کړنلارې. فکر کوي دا مسله څومره مهمه ده او د غوسنۍ بیړنۍ حالاتو کې دغه مسلې درک څومره مهم ده؟
دا ډیره مهمه او اساسي مسله ده د ټولنې د اقتصادي، سیاسي، ټولنیز او یا هم هررخیزي سکتوري وده او پرمختګ لپاره د ټولنې د وقار او نړیواله کچه د هغې د برم او عزت د خوندیتاب لپاره د سیاسي او ټولنیزو کلتوري حرکتونو او فعالیتونو ترڅنګ اساسي چیرازه اقتصادي وده او پرمختیا ده چې په دې برخه باید پراخ او اساسي کار وشي، منظم او سیستماتیک کار وشي او باید وخت شوی وي. موږ او تاسو ولیدل چې د هیواد په مختلفو افکارو، مختلفو فلسفو او د بیلابیلو شرقي او غربي بلاکونو چې هر یو د اقتصاد توره چلوله، یو د سوشالیزم توره، د شوروي اتحاد او د وارسا د ملګرو هیوادونو تر څنګ چلول او راغله افغانستان ته، مګر ووم لیدل چې افغانستان اقتصادي، ټولنیز او حتی سیاسي او امنیتي شیرازه تباه او برباد کړه. دوهم داویداران د امپریالیزم او یا هم د آزاد بازار د داوو سره راغله چې په نړۍ کې ګواکې خیله سراولنې لري خپلو هیوادونو، خپلو وګړو، خلکو ته. کله چې موږ تاسو د کوپراتیفونو یا هم د مرستو سیستمونه وګورو، کله چې د مالیو ټکسونو سیستمونه وګورو، او په مقابل کې خپلو خلکو ته چې کوم سهولتونه ورکوي هغه وګورو، یعنی ډیر په زړه پورې ښکاري. مګر په افغانستان کې موږ ولیدل چې هغه غلا او د لمران یې د افغانستان د خلکو په اقتصادي، سیاسي او امنیتي شارګونو وټپل چې دا اوس په خپل سیګار او یا هم د امریکای د خزانه وزارت هغه د نړیوالو غلو په نوم اعلانوي چې په ریښتیا د پارلمان یا د ولسی جرګې په خوانی رئیس او د غزوی او داسې کېدل شي په لاسګونو زره خلک وی چې د افغانستان د خلکو میلیارډونه پانګي ترولدي او غلا کړی دي، د افغانستان د خلکو لوینو او زوی استفاده کوي. دغه خلک یاد شو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له ډوډۍ، د هغوی له لباس، د هغوی د یتیمانو او د کندو له نفقې، د هغوی له درملو اغلاوي کړي، د هغوی د موټرو د تیلو اغلاوي کړي، د هغوی د وسلو او نورو امکاناتو. دغسې موږ او تاسو ولیدل چې دفاع د کورنیو چارو په پخواني د هغه وخت وزیر د یوازې د پچو په قرارداد کې 200 میلیونه ادا وشو. دغه سید په هني په پخواني وزیر د 900 میلیونو ډالرو په ارزښت د خیالي مکتبونو ادا وشو. دغه سید سترې محکمې په قاضیانو په یو کال کې د همدې مظلوم خلکو نه د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت د رشوتونو ادا وشو. دغه سید برېښنا په وزیر اسماعیل خان د یوازې د برېښنا په تصدیق کې د 3 میلیارډ ډالرو لا دا و او شوا د نور وزارتونو کې تکریوه، مګر د یو سره هم حساب ونه شو. موږ فکر کوو چې کچيري دا اوس هم د تعقل وخت دی، دا اوس هم ښه فرصت دی ک د ملګرو ملتونو سرمنشي خاغلی ګوټیرش، که د امریکای ولسمشر جو بایدن او د امریکای سنا، دغه سي د بریتانیا او د اروپا سنا او پارلمانونه او مشران واقعا د شفافیت طرفدار وي، واقعا د خلکو او د بشر سره د مرستو طرفدار وي، لکه څنګه چې بایدن اوس د امریکای سنا استیزاته راکاږي او حساب ورسره کوي چې د زوی په کومه معامله کې داخلو. کچیر تر ته جرمنی کې د لوړ پولیس سیاستمدار لور د کورونا د وخت د ماسکونو په غلا کې گیر کیږي او زندان ته لیږل کیږي، کډغه میلیارډ ډالری غلا له سر راس نه تر قائدی راکاګل شي، د دوی نه د افغانستان د خلکو پاندې چې موږ د خلکو د ټکسونو یا هغه خیراتونه چې د نړۍ دوستو هیوادونو او ملتونو ولسونه خلکو یې زحمتونه وستري، تاسو کار کړی، تاکسم حکومت ته ورکړی، هغه ټاکس راغلی افغانستان ته د فقیرو خلکو د نفقې لپاره، د غوی د سرپناه لپاره. هلته
د پوانتون یو پروفیسر کار کړی ټاکسي راغلی، هلته یو ډاکټر او نرس کار کړی، هلته یو جوالی کار کړی، هلته په هوټل کې یو یو د هوټلي شاګرد کار کړی، او یا هم نورو عامو وګړو کارونه کړي، او د هغوی ټکسونه د افغانستان د خلکو د مرستې لپاره راغلي. که دا د دوی له دغې دریانوسو غلو او د لمارانو نه راویستل شي او بیرته افغانستان ته راشي په هغو چینلونو چې نړیوال ور باندې اعتماد لري، هغو چینلونو چې افغانان ور باندې اعتماد لري او د افغانستان خلکو ته ورسیږي، موږ فکر کوو چې افغانستان به د خونړیو او تباهکارو انقلابونو په ځای د جدي او سری او ترقیاتي انقلابونو خاوند شي. دلته به مونږ په سیاسي برخه کې پراخ ترقیاتي انقلابونه او تغیرات وینو، موږ به په علمي برخه کې پراخ ترقیاتي انقلابونه او تغیرات وینو، موږ به په روغتیايي برخه کې پراخ انقلابونه او تغیرات وینو، دغه سی په بشري برخه کې، دغه سی په صنعت او تولید برخه کې، د سیدکرن او مالداري د انقلابونو خوندان بشو، او په ټولو برخه کې به موږ تاسو ته ډاډ درکو چې داسې طرح شته، داسې امکانات شته په دې وطن کې، د دې وطن داسې سیاسي لوسیل زاده بچیشته کچیرته د دوی پانګې، د دوی امکانات یا هغه ټکسونه چې دا اوس راټولېږي، هغه مرستې چې دغه پهونې کې تلويخ میلیونه ډالر دا اوس هم د دې نړۍ د عامو خلکو د ټکسونو نه او د غوی د مرستو نه افغانستان ته راځي، کدا د ملګرو ملتونو د دریانوش مامورین په خپل اډمن کاستونه او مصارفونه لګوي، کدا په ان جی اوګانو کې په لولو فیشنی او تزئینی مصارف او په اداري مصارف مصرف نشي، او 100% دونیشن یا مرسته 100% د افغانستان خلکو ته ورسیږي، د افغانستان د ویاړلو رضاکارانو، د افغانستان د حقو اصیل او اصیل زاده بچیو په لاس کې، هغوی د خپل امکاناتو نه د افغانستان د خلکو د ترقی او پرمختګ لپاره، د هغوی د سوکالۍ او هوساینې لپاره، او د هغوی د ښه راتلونکي لپاره، او د نسلونو د تقوی لپاره کار کوي. دا اوس هم په افغانستان کې شته، دا اوس هم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته، او لله الحمد دغه سي بهرني دوستان چې هغه د هر عقیده، د هر فکر او د هر دین او مذهب خوندان دي، داسې خلک په نړۍ کې په میلیونونو موجود دي چې نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په مظلومو خلکو او بشري زړه سوځي، د بشري ورونو په توګه، خويند ورونو په توګه ورته ګوري، او د هغوی سره مرستې کوي، رضاکارانه خدماتو ته تیار دي، بي بلای وځ مرستو او همکارۍ ته ورته تیار دي. موږ فکر کوو په دقیق او ښه شکل، په زلسوان دي شکل، د افغانستان د خلکو سره دغه مرستې او د شته امکاناتو او لاسته راوړنو نه دغه فیصدي مالیات چې ماته ستویل چې حکومت یې دا اوس راټولوي، داسې باور کوي. تیر ورځ مې هم ازادي راډیو سره په بحث کې دا وویلې چې د 1400 کال په نسبت ما سره داسې دغه شته چې 1401 کال سره د دې چې د تیر جمهوریت په نسبت 100% 1400 کال کې مالیات اوچت شو، مګر د 1401 کال کوم مالیات چې راغلي، داسې کیسونه موږ سره شته چې 100% مالیات د تیر حکومت په نسبت په خلکو لوړه شوي. تاسو فکر وکړئ چې 100% مالیه هم کلولی کې خاغلی حافظی صاحب هم تشریف لري، تاسو دا وګورئ چې دا 100% په کوم اساس باید لوړ شي. مالیات پر عایدات باید عایدات لوړ شي وي، مگر که تاسو 100% مالیه لوړوي د افغانستان په مظلومو خلکو، تاسو په مقابل کې وګورئ چې 200% د خلکو عواید مو لوړ کړی دي.
مننه چې دغه د راستنو شو مسلې نه لکس لکه لدی ونه وزوبه کی چې تاسو خبرې قطه کو او یو اوریدونکو پلان کې مې چاغو ټلیفون قطه نشي، بیا به تاسو تاتمن نوبه درکو. خو د راستنه شو په مسله باندې بلغو سره خبري وکړو، مهرباني وکړئ تاسو څوک یاست، له کوم ځای مو زنګ راولای؟
تاج محمد کندهار ته پندمې ناحیه مالک نیولې ده.
مهرباني وکړئ، ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی، د همدغه ساړه ژمي په درشل کې کندهار کې خو به هوا خوي، خو په کابل او نور سیمو کې چې هوا یخه ده، او دغه لکونه راستنه شوي کډوال دي، د دوی د ستونزو په ارتباط غواړو د تاسو نظر واورو.
سنه سوا یخه ده، د کډوال خور روان چې خو الحمدلله اسلامه امارات، افغانستان اسلامي امارات سره تایید تنه ولې دي، د افغاني مرستې سره کوي، د دې دروازه پر وی او بیا هم ځینې خلک چې خپل خیمه یا خپل مزکه یا سرایونه معلوم نه وي، حتی داسې خلک لوم خپل پښکې ولیدل چې هغه د علاقه نوم نور معلوم چې موږ د کوم علاقه سره هجرت کړی دی و پاکستان ته، هغه علاقه نور معلومه. نو بیا هم مفتی پاک چې د اسلامي حکومت خیر ورکړي، جنور کومک سره وکړي، جنور نړیوال کومک سره وکړي، او اوس خو نو جمع دي خامخا بخاري و یو خونی و خیمت خامخا زور راسته یانو داس کانټینګ یې خونه چې
سي ډیر مننه کوم لتاسو چې زنګ مرو. البته د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک کې هم زینو کسانو کومنټونه یا نظریات لیکلي دي. لاغېډلې عبدالکریم پښتون لیکلي دي چې د دغه ناورین او ستونزو څخه ژغورنه پر بشري موسسو او همکاري ادارو باندې ده، چې په ډېر چټکۍ سره غږ وشي چې دا کار دي د افغانانو د مرګ او د ژوند مسله ده، او په خارج کې چې افغان ورونه دي د خبره هغه دي هم په ډېرې چټکۍ خپل کومک او همکاري وکړي. له دغو راستنو شوو سره مالک انصار په نوم لیکلي، خدای دې په ټولو افغانانو ورحمېږي، امین. او اسرائیل مومند لیکلي، د دې ناورین مخنیوي په هر علاقه کې د قوم مخور او امامان کولای شي چې هغه کډوال امارات ته د دې خبرې حکومت ته په ګوته کړي چې صحیح اقدار وي، ځکه د دې خبره زیات کډوال داسې دي چې هغوی د مخکې دلته نیم کورونه شته او آبادي مینې لري، خو په بدبختانه هغوی هم چغې وایي چې دا مسله خانه ده او باید حق حقدار ته ورسیږي. مننه کوم له دوی نه. ځین نور کسانو هم که وی هغه ته په وخت ورکړو. تاسو د ازادي رادیو په 00300 واتس اپ شمیرې باندې کولای شئ موږ ته زنګ راووي. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی. ښاغلی حافظي، ځینو کسانو اوس لیکلي وو چې حق حقدار ته نه رسیږي. په دغسې بحراني حالاتو کې فکر کوي واقعا هغه چالبازیانې ځینې خلک کوي چې که څام مستحق نه وي مخترزي، مثلا هغه د ډوډۍګانو د توزیع یا د دسترخوان په پروژه کې ځینې خلک داسې هم وو چې ښه لوکس کورونه به درلودل، بیا به نمونه په هغه لیست کې لیکلي وو یا ثبت کړي وو چې هغوی ته مرستې ورسیږي. فکر کوي اوس وخت کې هم دغسې امکانات شته چې درغلی وشي او خلک درغلی وکړي؟
اول خو دا ویل غواړم چې دا د افغانستان خلک د ملي انسانی لمخه وو نوی فیصد مسکین و فقیر دی او دوده تا التیاله دی، او پا دسرخان که کس دا خلق رازی زگوان نکم چه دا یوشتمن سوک دونه دی ویدانه چه چه غریب و فقیر و خلق و دوده و خلی خود دیگویش میر لکه چه ویل شو مخه دری سرمه دی او آگوی خو پیساب که نرازی تو اما دا هم شتون لري چې کله چې دا اماره نفس تر کنټرول لاندې نه وي او د هر ستابي وګرځي، حتی شتمن خلک د دغه منابعو څخه سوء استفاده کوي. او دوهم دلیل دغه دی چې دا یو سیستم دغه فعال سیستم چې وکولی شي چې د درغلي مخنیوي وکړي، هغه مدرن سیستم شتون نه لري، ځکه چې دا مرستې هغه لکثر چې راځي د ملي مواساتو له لارې راځي او بیا د انجوګانو لخوا ویشل کېږي. په دوی باندې داسې یو نظارتي سیستم شتون نه لري چې هغه څوک چې بسپنه ورکوي او مرسته کوي یا هغوی کوم استانې هم دلته شتون نه لري چې دا کنټرول وکړي چې زموږ مرستې د مستحق خلکو ته رسیږي که نه رسیږي. ودې قانوني ټول هغه خلک دي چې راځي جوګان خو تشکیلات دونه زیات نه لري، راځي هغه یو ملک پیدا کوي یا مثلا یو مخور دی قوم یو پیدا کوي ورته وایي چې لیست راوله، هغه هر څوک چې بیا لیست راوي خو هغه بیا حکومت هم په هغه کې بیا ګډون لري. دا حکومت هم داسې نه وي چې دا لوړ پول ممکن دي چې ډېر مرافعي او ارسو لري، لنکروزر مو لري او مانع مو لري او شی ولري، اما دا غریب خلک د هر حکومت هغوی هم ډېر محتاج خلک دي، ځکه چې د یو تاسو وګڼئ د یو ښوونکي تنخوا 5000 یا 6000 افغانۍ دي، 6000 افغانۍ او یو کورنۍ چې 5-6 وه اته تر 10 کسانو پورې هلته ډوډۍ غواړي، جامې غواړي او نور ضرورتونو ته ګوري، دغه لپاره د شپږ افغانۍ څه کېږي. نو په دې ترتیب سره دا فقر په خپله د فساد اصلي منبع ده. دوهم دا چې هغه مامورین چې د هغوی د ژوند د معاش لري د حلال تنخوا لري سمبالي دینه هغه هم په دغه مرستو باندې دغه مرستو څخه بیا نه اوره ګټه پورته کوي او بیا د سم سیستم نشتون دا په د تطبیق د توزیع د مرستو کې هم دا د لوی ستونزه ده نو شفافیت څخه ډیر نیمګړتیاوي لیدل کیږي او د خلک ډیر شکایت ځینې لري حتی هغه خصوصي سکتور هم چې خپل مرستې کوي او د مرستې د محلي خلکو له لارې کوي هغوی هم شکایت لري چې دا زموږ پکې چیزی په بشپړه توګه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي نو دغه لپاره باید دغه یو شفاف نظارتي سیستم شتون ولري او دا متاسفانه اوس مهال شتون نه لري
مننه کوم افیزی صاحب ښاغلی صدیق منصور انصاری د دغه نظارتي سیستم په برخه کې طالبان خو وایي چې موږ مثلا د مرستو پر سر باندې څار کوو او همدارنګه ځینې کسان راجستر کوو او راجستریشن مکمل او منظم مختزي خو سر بیره پر دې هم دغه شکایتونه راغلي دي په زموږ په فیسبوک او همدارنګه ځینې نورو برخو کې هم ویلي دي چې هغه مستحق خلکو ته صحیح مخ نه رسیږي او بیا د طالبانو په دوره کې په خو هم ځینې شکایتونه شوي وو چې حتی ملایان او ملا امامانو دا خلک ځینې کلیو ځینو سیمو کې دوی هغه مرستې خپله اخلي یا یې خپلو خپلوانو ته ورکوي مستحقو خلکو ته یې نه ورکوي فکر کوي په دغسې یو بحراني حالت کې چې کډوال راستنیږي خوراک او څښاک او هر څه ته ضرورت لري که واقعا مرستې ورسره ونه شي هغه مستحق ته څه به پېښ شي
په دې اړه غالبا چې د رحمان بابا یو بیت دی وایي چې د غوی غوخي وی شي په خپلو بچا نه دی تش د غوخو دکاندار دی په ټولنه کې متاسفانه داسې یو شمیر ملکان حتی یو شمیر د گذر وکیلان کې دی چې وی داسې په تیرو حکومتونو کې ما تو مثالونه تاسو ته درکړه چې د وزیرانو په کچه داسې خلک چې د کروزینونو قطارونه بور پسې روانو مګر د دغې فقیرو خلکو مړۍ تروړلې دا یوه اونۍ مخکې زه جلال آباد کې وم هلته د بټي کوټ ولسوالۍ یو چا راته وویلې چې داسې خلک چې مرستې د فقیرو خلکو دپاره راغلي وي او هغه شتمنو خلکو اخیستي وي داسې کومه اداره شته چې سړی ورته شکایت وکړي او غمې وخوړل شي مایل څنګه وایي زموږ په کلو سیلابونه راغلل د خلکو کورونه یې ویوړه څه مرستې منظورې شوې د هغې تقریبا یو کال نه به ډېر وخت شوی وي خو داسې څوک شته دی چې د کانال ټول فارمونه یا اکثریت فارمونه له هغوی سره اجاره دي کاغه د مایانو فارمونه دي کاغه د مالټو فارمونه دي څو شرکتونه لري او هر شرکت 300 جریبه ځمکې اجاره لري وای دوی هم هغه کوټی چې دوه خونی یو تشناب یو برنده د هغه ورانو کورونو ولاته جوړیده وای دوی هم په لیستونو کې خپل نمونه لیکلی دي او دوی هم هغه کورونه جوړ شوی مګر ډیر داسې غریب او بیوزلی کورانه شته چې هغه یا واسطه نه درلوده یا څومره وزرونه وزاري چې کړی دوی په لیست کې نه دی نیول شوی نو دا یو ژوندۍ مثال دی دغه چې په لری کلو او باندو کې هم په ورته ډول بی انصافی کیږي کاغه د یو شمیر انجیوګانو د خوایي ک د یو شمیر ملکانو لخوا البته با انصاف ملکانو مشران او مسولین به هم وي چې پراخ تر بولري نو په دې لاله کې موږ د احتساب غوښتنو کې یو چې باید حساب وشي او هغه امکانات چې د بیوزلو خلکو په نوم راځي هغه واقعا مستحق خلکو ته ورسي کداغه احتساب او دا څارنه د حکومتي ادارو د ولسوالیو د ادارو لخوایي که د ولایتي ځایي ادارو لخوایي او که هم دغه امنیتي او استخباراتي ادارو له لارې دا باید په جدي ډول وڅارل شي وڅېړل شي او مرستې په حقیقي ډول رښتینو اړمنو خلکو ته ورسیږي دغسې مثالونه به غالبا ډېر وي هم به د حکومت په د اړوندو ادارو په میزونو د دوی لیستونه او قضایا پراته وي هم موږ او تاسې ته دا دغه سیر کی سونه راځي تاسو په ټلیفون او په پیغامونو کې خلک دا خبرې کوي مخت اکثر چې مخامخ شي را سره په جلسو مجالسو کې را سره مخ کیږي د ټلیفون او واتس اپ او نورو لارو دغه مسائل او موضوعات را سره شریکوي مخ ټول په ګډه مسولیت لرو ترڅو دغه قضایاوي تعقیب کړو او یا هم اړوند مسولینو سره موضوعات شریک شي کاغذ د نړیوالو ادارو مسولین دي کاغذ د کورنیو دولتي ادارو مسولین دي او یا هم د کورنیو موساتو مسولین دي د ملکانو او د گذر وکیلانو ټولنې او اجتماعات دي ټول باید دې ته ډیر او جدي پاملرنه وکړي تر څنګ یو مهمه مسله چې ما مخکې تاسو ته مخکې اشاره وکړه د نړیوالو موساتو لخوا د ډیرو لوړو اداري مصارفو موضوع ده چې دا د دغه مرستونه ګرځول کیږي یو دوه ځای بانکونه وګرځوي د بانکونو د لارې چې دا پیسې افغانستان ته راځي کاغذ نړیوال بانکونه دي که د سویفت له لارې راځي که د ویسټرن یونین له لارې هغه یو فیصدي ګرځوي دلته ممکن د افغانستان بانک خپل یو فیصدي چارج زور باندې ولري بانکي دغه چې بیا بل بانک ته قالې یا خپل چارجز لري دا چې بیا مؤسسات خپل اداري مسارف د پرسونل مسارف د خوراک خاک او د سونتو کو د موټر او د ترانسپورت مسارف پور واچي بیا چې اغه لوکل یا کورنۍ انجیوګانو ته دغه امرستي رسیږي هغه خپل پروپوزلونه لري لوړې بودیجې پاره کې په اداري مسارف او په پرسونل په کورونا او په نورو سينو او وتر لاس او سلفي سره یوازې د administrative cost په نوم یو اضافي شی چې یعنی د پرسونل او د مامورینو د خوراک خاک د ټولو او د مرستو د قیمت سره بیا و تر لاسه او شل فیصد اضافي نور څه ور باندې ورچي چې هغه یعنی ډیر د مصرف ولم نوي اسي اضافي او اپراتیفي غوندي دغه مصارف کرا کم شي مو فکر کو چې د افغانستان خلکو ته تر ډیره مرستي ورسي
مننه انصاری صاحب اخري مبحث د خغلی حافظي چې دغه خلک چې اوس راستنیږي خو خوراکي مواد تم ډیره زیاته اړتیا لري د ملګرو ملتو بیل ابيلو ادارو چې خلکو سره مرستي کوي وارد مخه ویلی چاغه بودیجوی کاسر دی ډیر زیات لري او حتی نیمایي برخه پیسې هم چې دوی ورته ضرورت لري نه دی رسیدلی جامه دا چې اوس لکونه افغان کډوال رسیږي نه دوی یو بحران سره مخ دي پخپله هم دلته په بهر کې افغانان څه کولای شي خصوصا دغه د سازمانی فاند ریزینګ څومره مهمه ده یا د مرستو ټولول د افغانستان کرکټ د ملي ټیم کاپټان لارډ امریکا ته $100,000 ټول کړای شو یعنی یو سرشناسه چیراله لاړلته کارو او افغانانو سره مرستي لپاره البته هغه ویل چې د مرستي بلغو کسانو ته ورکی چې له پاکستان راکړه کیږي راځي دغه کار څومره مهمه دی په باره نو یو هیوادونو کې اکثر دغه سي کارونه کیږي مګر څومره مهمه دی چې خص سازمانی شکل باندې وشو خه مدیریت شي فکر کوي دا مرسته کولای شي خصوصا د خوراکي مواد او غلمړنوي او عاشد ضرورت شي دغه په برابرولو کې
پاول سر کې خدا انساني احساس او بشري عاطفه دا خو د ټولو خدير ستر فضیلت ده چې لنی کوم رغه په غنانو کې شتون لري زه تاسو ته ارزو کوم چې یو شایع و مليارد ډالر په تیر کال کې هغه مشت افغانان چې په بهر کې دي خپل کورنۍ سره مرستي کړی دي خپل کورونو د بیا رغونی یا د نوی جایدادونو په خښتو کې دا استوري چې دا په خپل د افغاني د ثبات لپاره یو لوی دلیل ده یعنی ولا سو میلیون ډالر چې کله نا کله زیات هم کېږي تر 2.3 میلیارد هم په یو کال کې راغلي دی افغانستان ته دا خو بیلګه ده دوه هم دا چې دغه په خاص او ځانګړي مسایلو کې خصوصي سکتور د افغانستان هم ډیر او شریفانه برخورد وکړ مثلا تاسو په مشته چې د زلزلې چې وشولې په هرات کې او بیا د کډوالو د راتګ کې ډېر موسسات په کې ورکړي مثلا تاسو تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان د خپل د سخاوت د صندوق څخه 15 میلیون افغانۍ یو ورکړ بیا نور هم د ازادي حیات مدیری د اوتاق په شي ټول کوي مثلا زمری کامګار 10 میلیون افغانۍ ورکړل مثلا میرویس عزیز تک 200 میلیون افغانۍ ورکړل او اتحادیه شرکتای نفت و گاز د افغانستان هغوی هم تقریبا لس شل میلیونه افغانۍ ورکړلې. نور پانګوال هم پیسې ورکړلې. دا احساس شتون لري او تیاد خو هېڅ ځان په خبر نه کړل چې آیا دغه څه پېښه شوې دي که نه شوې. دا بیا دوهم برخه دا د کډوال لپاره چې مشرقي سره د اوتاق تجارت د ننګرهار دا ښاغلی ډاکټر مخلص احمد د موږ یو کام دی چې مخکې هېڅ اوتاق خپلته اوس هم هلته د رهبري وړې دي. د موظف کړ چې په تورخم کې د اولین مرستې چې شوې دي دغه خلکو چې خلکو د څښاک او خوراکې ورسوله په اول ګام کې. بیا وروسته بینالمللي موسسات پیدا شول او بیا حکومت پیدا شو. همدارنګه په بولدک کې زموږ یو بل ملګري دي همکار دي ملګري حیاتغړي دي مرکزي اتاق ښاغلی یودین اڅکزی نومېږي او بل هلته زموږ د بولدک د اتاق رئیس دی. دوی تقریبا دا دوه میاشتې کېږي چې شپه او ورځ هلته د کډوالو په خدمت کې دي خپل د وسو څخه پورته مرستې رسوي ورته. دا ښه کار دی ځکه چې که چیرې موږ خپل خلکو سره مرسته ونه کړو بیا د بهرنیانو ستمه باید ولرو. اول خو په خپله باید د سړیتوب ولرو. اولنۍ کمرغه دا په عمل کې ثابت شو چې د افغانان په ټوله کې دا عاطفي او دا احساسات لري او لګیا دي خپل خلکو سره مرستې کوي تر خپل امکانات څخه پورته. نو او هغه د کرکټ قهرمان هم ښه کار وکړ چې مقصد خلکو په فکر کې وو او لاړ هلته یو فنډریزنګ یې وکړل. دا مقدار مهم نه دی، دا احساس مهم دی چې څونه وو چې وو که نه وو هغه دوهم مسله ده. اولې مسله دغه دي چې دا احساس او عاطفه ورسره شتون درلود چې خپل خلک په غم کې وو. اما داسې دي چې دا زموږ د امکانات محدود دي. دا تر څو چې بینډلي په لویه کچه اوس مثلا اتحادیه د اروپا یو اتیا میلیون یورو مرسته کړې دي که دا پیسې په سمه توګه خلکو ته ورسېږي او شفافیت پکې شتون ولري او دا اضافي مصرفونه نه وي د لوګجري ژوند ځینې وباسو دا کچه د مرستې زیاتوي.
سي ډیره مننه کوم ښاغلی حافظي لتاسو او چې ګډون مو وکړ په پروګرام کې. آخري پوښتنه به له ښاغلي صدیق منصور انصاری وکړو. ښاغلی انصاری، دغه د فنډ ریزنګ مسله څومره مهمه ده په بار کې؟ خو اکثرو مسایلو کې دوی پیسې ټولوي، یعنی په ټولنیزه کچه باندې. حشمت الله شهید مې مثال راوړ، یعنی څومره مهمه ده چې افغانان سره متحد چې په دغه برخه کې خصوصا د دغو راستنو شو کډوالو لپاره هغه اولینی ضرورت چې دي د خوراک او څښاک دغه ورته برابر کړی شي.
دا غډیره مهمه او اړینه مسله ده لکه څنګه چې خپل حافظي اشاره وکړه چې یو اشاره یو یات باندې یو میلیارډ ډالر تیر کال افغانستان ته همدار افغانانو را لېږل خپل کورنیو سره اندستی کړی او یا هم عام افغانانو سره چالمندي. موږ فکر کوو کچیرې زموږ افغان خويندې ورونه هغه ویاړلي اصیل او اصیلزاده افغانان چې بهر میشت او شمیری میلیونونو ترسیږي چې موږ او تاسو د ایران او پاکستان افغانان هم پکې و شمیرو چې په دې کې ډېری خوشتمن خلک دي، کاروبار لري، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دغه سنور نړیوال زحمت وباسي. زموږ افغانان هم شته په اروپا، امریکا، استرالیا او نورو هیوادونو کې او دوی په غیر منظم ډول مرستې رالیږي خپل کورنۍ او خپلوانو ته. دوی ټولنې لري، شوراګانې لري. زموږ غوښتنه او هیله له دوی د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې دا د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد له لارې چې دوی خپلې دغه مرستې منظم او سیستماتیکې کړي او د یو پراخ او منظم پروګرام د لارې افغانستان ته راوستوي تر څو موږ وکړی شو کورنۍ په خپلو پښو ودرولی شو او دا د سیروم په شکل نه وي چې قطره قطره دوی ته د دوی رګونو
تزی او بیا چې اخلاص شي بیا راتلون کې کې بیا ور باندې کومه ته به ولرزه راشي بیا سیروم ته اړتیا ولري، بلکې داسې د واکسین په شکل باید وی چې یو ځل ورته تطبیق شي، هغه بدن نور مقاومت پیدا کړي او د هغه وایرسونو امراض او جراثیمو په مقابل کې مقاومت ولري. نو موږ یو ډیر خپ پکیج د حکومت پر میز همیشې افغانانو ته هم دا وړاندیز کړی او اوسې ستاسې له لارې هم ټولو افغانانو ته وړاندې کوو چې دلته باید د کوچنیو صنعتونو تولیدي پروګرامونو او صنعتي پروګرامونو کار وشي، دغسې د کوچنیو سوداګریو چې په دې لار کې موږ د دایمي بازارونو سترو بازارونو وړاندیز کړی، د جمعه بازارونو یو سلسله پروګرام هم وړاندیز کړی دی، د کابل په کچه څوار لستر شلو موقعیتونو کې دغه سی په مختلفو ولایتو او لسوالیو کې ټول افغانانو نزمون هیله داد چې دوی دلته خپل خپلوانو ته مرستې رالیږي، دوی په منظم ډول تنظیم کړي، کولی شو موږ چې یو افغان کورنۍ لس زره افغانۍ ولري خپلې ولري مرسته ورته راځي، که دیر زر افغانی ولری، پنجوز زر ولری، سل زر یا دو سو زر افغانی ولری چی تر یونیم زر یا دو زر دو نیم زر